دوستان استری مشی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل انده تایر روخان په همکارۍ درته د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر 10,000 زیات ملکي وګړو ته مرګ شو په وخت. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونو کو اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبرې وکړې. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې 10,000 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیق نیټه یې ونه شوه. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لا نه دی تللی. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوي او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکيانو ډاندې حملې زیاتې کړې دي. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډیرېدو له کبله په ګونو ملکانو ته مرشوب لاوشته ده. د دې ادارې په وینا نه امریکا او نه د افغانستان حکومت د ملکی مرجوب لو په اړه سمڅېړه نه کړې ده. د بشري حقوقو د څار د ډلې پر راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او لښوونځیو څخه د ګنش بیر جنو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته په اشاره وویل ک طالبان غواړي خبري وکړي، ورسره خبري کوي، ک جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله لري چې طالبان به سوله غواړي کړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورز خبره کړه غواښ کړي چې ک امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پای ته ورسوي. د افغانستان ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د 209 هم شاهین قل اردو د خبر پاڼې لمخې په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې قل اردو په وینا د افغان ځواکونو اکمالاتي کاروان په داسې حال کې چې هوایي ځواک یې ملاتړ کاوه نن سهار شیرین تګاب ولسوالۍ ته روان شو او څو ځایه د دولت د وسلوالو مخالفانو غلچکۍ حملې وځپلې. شاهین قل اردو د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د شپږو نورو ژوبلېدل هم تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو غږ کوي چې ژر تر ژره دي د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او هیڅ ډول نه تبدیلیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 8 تنو د ولسمشۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي.
زمون وختنه لټول هغه کسانو ته چې دوی غواړي پراتونکو ولسمشري ټاکنو کې نوماند ورسیږي دغه د چې دوی د دمدغه میاش تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ ده د ټاکرو خپلواک نسیم تر رسم مراجعه وکړي او داندې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدونکی هم نه دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون د سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي انډری تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکا چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی 2018 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ساتي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو لدیم خبرو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې تر لس ضروري ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي لا هم په دې دواړو ولایتونو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې کور کلی اونیز پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته دا مهال اسلام آباد ته تللی دی او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په بهیر له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. عصمت سروان خبرونه را واورول. دا موضوع یې هم تعقیب کړی ده. سروان صاحب مننه چې په سټوډیو کې راسره پاتې شوی. دا راته وایي چې د ولسمشر د دغې بلنې په اړه چې عمران خان ته یې ورکړې ده او په عین حال کې هلته زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی، له تاسو سره کوم معلومات شته؟
د ارګ د اعلامیې په اساس ویلی شم چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تلیفوني خبرې وکړې او د دې خبر پاڼې پر اساس د دوی د خبرو اصلي او مرکزي موضوع د افغانانو په مشۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پروسه وه. دا هغه مسله ده چې تقریبا ټول هیوادونه که د افغانستان د شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي یا ستر قدرتونه دي ټول یادونه کوي او همیشه وایي چې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خبرې، یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې چې طالبان او د افغانستان حکومت یې وکړي او ظاهرا یې ټول ملاتړ کوي، خو عملا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې له خبرو سره موافقه نه ده کړې د افغانستان له حکومت سره. او د پاکستان له صدراعظم سرم چې شاغلی غنی خبرې کړې دي، غالبا هدف دا دی چې پاکستان نسبتاً په طالبانو کې زیات نفوس لري او غواړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې د افغانانو په مالکیت او مشرتابه باندې خبرې ومني. او په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو په دې تاکید وکړ چې په د افغانانو په مشرۍ دې خبرې وشي. دغه راز ولسمشر غنی عمران خان ته بلنه ورکړه. عمران خان له وخته رسیدو وروسته چین ته لاړی چې د پاکستان ډېر نږدې او ستراتیژیک متحد دی. همدارا سعودي عربستان ته لاړی چې ډېر ښې اړیکې لري او اماراتو ته هم سفر وکړ. البته د ښاغلي عمران خان سفرونو تر ډېره حده پر اقتصادي اړخ درلود. د تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې له افغانستان سره باړي کې شکوي وو، افغانستان د ته ډېر زیات مهم دی، خو تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، چې دا د ډېرو لپاره د یو سوال مسله وه چې ولې د سره له دې چې تر انتخاباتو مخکې ویل چې افغانستان ته به سره باړي کې نږدې کوي خو افغانستان ته سفر ونه کړ. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي عمران خان موافقه وکړه چې افغانستان ته به سفر وکړي خو په یو مناسب وخت. خو دا مناسب وخت یادونه یاد نه کوي کوم وخت دی، دا به وروسته اعلان کیږي. او تاسو یادونه وکړه چې
ښاغلي وختل چې د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه درنو پوښتم. ښاغلي خلیلزاد هم دا مهال په اسلام آباد کې دی، نوموړی چین اماراتو کابل ته له سفرونو وروسته د غلطه سي د هغه د لیدنو کتنو او د هغه د سفر په اړه څه نوې جزئیات شته دي؟
ښاغلی خلیلزاد رسیدل دی پاکستان ته، د سفر څو ځلې وځنډېدو، څو ورځې مخکې مو ویل کېدل د سه شنبې په ورځ، چهارشنبې په ورځو، بالاخره د سفر وشو. او مخکې ویل شوي ول چې دی به د پنځو ورځو لپاره اسلام آباد ته ځي، لیکن داسې معلومیږي چې اوس به دا سفر یو څه رالنډ شي. د ښاغلی خلیلزاد د سفر یو اصلي هدف هم دا دی چې له پاکستانه وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون په کابل کې ویلي ول چې د افغانستان مسله یوازې له دې لارې حل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا ډېر تاکید په دې ده چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشي او دا مسله حل شي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته، البته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن سبا جمعه په پاکستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وشي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري هم څوک وي او که به نه وي، خو داسې ګمان کیږي چې په دې غونډه کې به شاید امریکایان او طالبان او همداراز پاکستانیان ګډون ولري.
ډېر زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د بلنې او همدارنګه د دواړو مشرانو ترمنځ د نننیو ټلیفوني خبرو حال راکړ. همدارنګه یې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه چې د مال په اسلام آباد کې دی هم خبر کړو. زموږ له ازادۍ راډیو واوري خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي. دا خبره د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله عظیمی نن ازادۍ راډیو ته کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. نسیم شفق پرې نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلی چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي، او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم سوی دی تر پخوا په نسبت. او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلی اعظمی په ابوظبي کې د ښاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګه کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي، او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته شوی او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسولینو سره خبرې کړي او سلای کړي چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه او چې زلمی خلیلزاد پښتون کې وایي انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت استازو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف د امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلي خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
بلخوا د افغانستان یو سیاسي څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودر صافي موږ ته په تیر خبرونه کې په مرکه کې د دې په اړه چې آیا د خغلی خلیلزاد د سولې هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي وویل چې دا به له وخت نه مخکې وي چې په دې اړه اوس نظر ورکړل شي. هغه وایي چې زلمی خلیلزاد لا هم وخت لري او باید وخت ورکړل شي، وروسته به وکتل شي چې آیا په افغانستان کې نوموړی د سولې عملي پایل ته رسیږي او کنه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړ پکې راغلي د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسولیت د وسلوالو یا غیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. فریبا ظاهر دا رپورټ لوستی دی او مهم ټکی هم د اوس سره په سټریو کې د ترې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکی وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغه وایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنگي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده. د راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لس زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډیره شی اقلیت په نشه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان په نشه کړی دي، خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکښې مرګ ژوبله وشته ده. د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بیلابیلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو کسونه او په خپل رای ورکوونکو په نشه سوي دي چې پترس کې تر څلور سو ډیر ملکانو ته مرګ ژوبله ووښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالی په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالی او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب شوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیس پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیه نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمه ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره لدی چې ولسمشر اشرف غنی په 2013 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتیدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتیدل یا زنا ترسره کول په تور بندیان کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه د راپور لیکي چې د 2013 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تیره بیا د بشري حقوقو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پاوځ کې د ماشومان استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقوقو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي، خو راپور وایي د ماشومان ژوندۍ او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوال مخالفینو له لوري د پوځي مقاصد لپاره کارول کیږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له وسم دوام لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر مواوریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي 2013 میلادي کال د جنوري نه تر دسمبر پوري د افغانستان په جګړو کې تر لس زرو زیات ملکی وګړي تمرګ ژوبلا وخته. همدارنګ په ریپورت کې په افغانستان کې د نورو بیلابیلو بشری سرغړاوي یادونه هم شوه. تر اوسه پوري په افغانستان کې د جګړې د خکیلو لورو لخوا په دې ریپورت باندې کومه تبصره نه ده شوې. همدارنګه د نورو بشري سرغړاویو او کې خکیل لورو او طرفونو هم کوم نظر نه ده څرګند کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د خبرو پر ځای دې عمل تراشي او د دغو ډلو پر ضد په دې سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکړي.
که اتسام په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو ته خپل درو ته داخو درید د غرون درید چې خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید
د د پوینه د داعش له ویری ډیر خلک لخپلو کلو لري دی او د څو کلو نری سخپلو میلو ته ندیستانه شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زینو فعالیتونو وای خټینګار کې وی چوس څه کمزوري شوی ده.
خو دغه تهدید چې په ننګرهار کې ډیر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوی
دا په داس حال کې دا چې په خا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډیر راپورونه اخپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پاړوي
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په لطفه کې لمنځ یې وړل. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دي کړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند، ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو اروزګان ته دغلته په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې یادې ناروغۍ د تیر کال په مقایسه په سلو کې ډیرش زیاتې شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې غیزی پر تنکی او ماشومانو
ازړې د صورت کې چې هغه کې ته تخفیف کیږي یا
مشارکې
دنجا جړې شه دغه سینه بغل مریض شه د دې په مخنیوي کې سو شان ډیر مهمه دي.
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکی او ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په درې میاشتو او یا هم په دوه کلونو کې د دنیا ته راغلي و. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته شوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکی دا ناروغي او موسمي مرض نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبي موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومان مين دی وای جګړو ترې هر څه خستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دې چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په مخ راوړي و ازادي راډیو ته دا سی ویل.
یخ ولی دی دا خواته دی ورور ولا کړه خو د حساب کې ځخ بس ګرځ دغه سکی دا د جړې دغه ور سره تاریخونه نه ودلته دی پنیش پراته دی پنیش کې بوت نه ست بس یخ اواز یې ولی
دا یخ خونه کې مې بدولی دا یخ خونه صدر کم
ولی په یخ خونه کې بدوی نو تاسو بوت نه لري بخاری نه لري په سیمه کې
نه مې ورته لګول د شپې د خوان بخاری نه ورته لګول د کولی دی بلون تو الا دا رقم سو دی مریض مې راوستي چې به دا مخه دی فکتور و وسپیام شکر شدی.
دا ماشین دغه د دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه کتبه کې دی کې دی پرون ماشین بس سان خطله سبندې کې دل تاین سره داش تبه ور تاین ورو دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو تر خل رانی ار شي کوي وسته ار کم پروتي ګردش پدې بدل کی ځان پټي کالو دی بل عملی وې سبندې کیږي سره ګر سره ځان پټي سنه بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤول او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د اپلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالا ببینین زمستان است لیکن طفلکان ما خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات میسوزنن یا که پلاستیک میسوزنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میته، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روان جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو لمخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم یو نه کوم لاره منو نه خپل سلام خپل سره مجسم سلام وصل شو غاشار چې په داس کله ولا سره کې نه لګولې دا و دا ولا جام د پنځور د کلی څخه دوی وړه راغلي چې کله نه راځي زه مجبور یم څه وکړم یا مر کوم ځان ما څه وکړم ما دا خوي چې تاسو سره کار وکړي دا ځنه خاص قبول کی چې دا ځنه زاسته دا کار وکړي ورته نه نه ته کوي.
السلام علیکم، زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ راډیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ راډیو نه دا هیله کوم چې دغه د هغې خپرونو په مابین کې نشر کړي. د دیارلس سوه په وطنوي کول په دژه تصویق شوه. خوست ولایت دی د معارف ریاست او د معارف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیې محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سڑک پتا سختی کے پتا اقتصادی مشکلات کے بیاثر تو تمہارا مانا نہ لری مامورین اور خون کی اور خاص کر دیکھو سولیت خون کی دا ڈیر کو تکلیف دی وزارت مالیہ نہ ہی لگو جدہ تخصیص سرو لگی ترسو زمنگ معاشات اجرا
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخو له کلي څخه خبره کوم. خواهش کوم چې د ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ته ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعال ولسوالۍ ده، نه مرماری مکتب لرو، نه شپخانه لرو، کوچنیان تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي، او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېچا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وخوري، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. څلور نیمو بجو ته ورسېدو. په دې خپرونه کې وړاندې هم ریپورټونه او همدارنګه دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی پروګرام به واورئ او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه دراوړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنجشنبه اسلام آباد ته ورسید. د بشری حقونو د څار ډله وایي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کاندیدان ژر تر ژره خپل نمونه ولیکي، ځکه چې درې ورځې وخت ورته پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یوه مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. د چین حکومت نن پنجشنبه وویل مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام ته ورشو، کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راغلو. د هلمند د ښځو د چارو د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې، بلکې اوس ښځې د ستونزو د هواري په خاطر دوی ته ډېره مراجعه کوي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا دا خبره نه مني، وایي د لرې پرتو سیمو ښځې اصلا د خپلو حقونو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نه شي کولی. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام خپرېږي.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادۍ راډیو ته سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډېره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا 2 قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي، 2 بخشش دی دا قضایا رسیدلې دي چې اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د واجڅخه موهل ټکول دی پر خوند باندې
کمرینزی دغه دوسیو د کیک شمیره مونه وای چې د دوی لخوا عدلی او قضایی دروته سپارل سوی دی. د هلمند شوز دراسات مشره په داسې ولایت کې د شوز پوړانې د تاوترخوالې د کمیدولو داوا کوي چې ولس کاله کیږي چې د نامنې پور کې سوځي. د هلمند غنی ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې حالته د شوز د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د شوز د حقوقو مدافعین او فعالان د شوز د رئیسې کمرینې زی د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته ول لري پرتیسی منام نه دي او شزیه د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي دروته مراجعه نسی کولای. نجیبه فایز او حسین احساس وای د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلی ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی، مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، یعنی هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د میرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره شو خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دای چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لیرو پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو داوا کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په موخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوی برخه د نارینه و لخوا نه بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کیږي چې د کورنۍ او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لري استایي د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي رادیو درنو ریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومانو په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په اوبو، نظافت او افضل صحه باندې غږیږو چې اوبه، افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامه روغتیا وزارت څه کړی دي او څه پلانونه لري. په دې موضوعاتو غږیږو، خو راسره اوسې تر پای شي. د دې موضوع د هیڅ ډلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل، د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست، په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو، حفظ صحه او د نظافت د ارتقا مسؤل را سره ده. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب، په خیر راغلی.
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې اول خو به د اوبه، حفظ صحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه به معلومات راکړي، بیا به نور پوښتنه ته راشو.
اوبه، حفظ صحه او نظافت دا درې واړه سره تړلي موضوعات دي چې دوی ته په ټوله کې واش ویل کېږي. اصل کې واش د واټر سانیټیشن او هایجین نه اخیستل شوی ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې اوبه څه شی دي، مسؤني اوبه څه شی دي، ورسره حفظ صحه څه ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کېږي، په دې اړه زه عمومي یو لنډ نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندي اوبه څه ته وایي؟ اول اوبه سره خو موږ آشنا یو، چې اوبه یو بیرنګ او بې خونده مایع ده چې د هایدروجن اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن کابو 15% د انسان د بدن وزن جوړوي. هغه اوبه دي چې د ناروغیو د میکروبونو یا د تریاو څخه خالي وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد پکې د مندل شوی کچ څخه ښکته وي. دویم برخه د دې ټاپک څه ده؟ یا د دې عنوان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحه څه ته وایي؟ د انسان د تشو متیازو او د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کېږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس دا په شخصي نظافت باندې کېږي.
اوس به راشو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونډه څومره اړینه ده. په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام وکړئ، نظافت و ساتی او پاک او بخپل ماشومان و کورنۍ ته پیدا کړی او غوته برابر کړ.
بالکل هدف مو استاسو د چې څنګه کولی شو د میکروبونو د اخته کیدو څخه
مخنیوی وشي.
د څخلو خوندې وب کارو چې وکړو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله همدارنګه خوندې کنارب باید وکړو. دا چې خوندې کنارب تشتوي د حاجت رفع کولو زایدی چې د بود ککړیدو څخه مخنیوی کوي دا خوندې کنارب ده. بل لاسونه په مهم وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله لکه د حاجت رفع کولو څخه ورسته د خړو خړو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمی او مهم فقط او به پاکی وي رواني وي او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندې توګه او په سرتل لوښو کې د حشراتو د مچانو څخه لري وساتي دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندې توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب راځو اوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې له مخې څومره ماشومان البته د بې غورۍ یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د حفظ الصحې د نه مراعات او د نظافت د نه مراعات له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګه د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوې دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ الصحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي دا کولی شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لس راکمه یو پر لس. په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو مناسبه حفظ الصحه او د نظافت د کوکړنو د نه کولو له کبله دا رامنځته کېږي. یعنې که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ الصحه او د نظافت ښې کړنې ترسره سي په نړیواله کچه موږ کولی شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبر ده. د دریو غوره وژونکو ناروغۍ له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې نس ناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجې ده د ناوړه حفظ الصحې د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیفه کړنو له کبله رامنځته کېږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو په ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغۍ چې دي دا د تماس له لارې نه انتقالېږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیوناتل سپسس ورته وایي د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نوي زیږیدلي ماشومانو کې رامنځته کېږي. دا د
حفظ الصحې
نمراعات کول نظافت بخصوص د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 2% خلک اوس هم د حفظ الصحې پرمختللو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارده خلک یعنی دا فیصدی که چرته ارقام وایي 2% دومره کسان کېږي. 340 میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي چې دا ډېره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هېواد په کچه ځینې سروېګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري. څه دا ډېره غټه سلنه ده. 1.5% وګړي د حفظ الصحې پر مختلفو تسهیلاتو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 9% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي انتقالېږي او ناروغي او ناخوله رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب اوس براښ چې د روغتیا وزارت تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ الصحې او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاستې. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوعات چې تاسې وویلې اداغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه او به حفظ الصحه او نظافت واټر سانیټیشن ان هایجین څه ورته وایي. په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ساتیا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو. یو سی ال ټی اس ورته وایي کمیونټي لیډ ټوټل سانیټیشن یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ الصحه د ټولنې پر رهبرۍ باندې دا د سی پروګرام دا موږ زو ټولنې ته ټولنه کې د خلکو سره کینو خلک راټولو اغه خلک بیا یو ورخیو چې تاسو په آزاده فضا کې رفع حاجت تر سره کوي دا یو ورخیو هغه به خپل پروسس لري خپل طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا چې دا خلک دې ته وهڅو چې د دوی چلند تغیر وکي او لږه چلند په آزاده فضا کې دوی د رفع حاجت تر سره کوي د دینه مخنیوي وکي خوندې کې نارونه په خپل دوی جوړ کی د دوی د په هوا د مل بلکو او په ذهن باندې کار وکړه. دا کار شوی دا کار کیږي د اوسم عمل نه کېد دوی شته ولاتو کې دا کار نه روان دي. سیلټس برنامه ده دوی د رفع حاجت مهاجرت نه مخنیوی کوي اخر کې مونږ به ماغه قریه ماغه ولایت حتی او ڈی ایف اعلانو یا اوپن ڈیفیکیشن فری یعنی د ولایت کې په آزاد فضا کې رفع حاجت بیخی نه تر سره کیږي او دی خوندې کې نه ربونه او دی خپل جوړوي خپل لګښت باندې جوړوي فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو د دوی د چلن تغییر کوي بیهیویر چینج مونږ ورته وایو په دې باندې کار کوو د خلک د ته اماده کوو او بالکل په اسانۍ سره اماده کیږي ډیره کامیابه موافقه برنامه ده او د دوی ولایت کې جریان لري
داس چې ویل چې کوم سیمه پاکه شي او بل اخر تاسو اعلان کړی
بالکل مونږ بامیان کې ځنی ولسوالۍ او ډی ایف اعلان کړی دي نور زو کوم دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلیټیز چې دا غوز په دې بخش کې کار کومه په روغتیايي مراکزو کې دی او به صحیح او نظافت ارتقا ده نو اول بیت من کلینیک یا روغتیايي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونوي د سنیچ اول بیت الته خوندې او بوي الته حفظ صحه چې مغه څه طويلې سي په ټوله په حقي معنا الته پولیسي د نظافت کلینیک الته روغتیايي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيګي نمونو سيګي په دې را بیت من کار کوي په روغتیايي مراکزو کې او دریمه برنامه څه ده هغه کمیونټي ډایالوګ ده یا ټولنیز مباحثه ورته وي موږ زو ټولنې ته هلته د ټولنې باروسوخ خلک چې ملای امامان دي همدارنګ د مکتبو استادان دي د اړ یو ته جدا جدا دي او بو حفظ صحه او د نظافت د ارتقا رابطه دوی ته بس تزیک او د دوی د ټولنې په خوځښت راولو د دوی امه په هوایل وړو د چلن د چلند بدلون په خاطر دوی سره کار کوي ترڅو دوی اماده سي بل اخر دوی مکتبو کې شاګردانو ته په مسجدو کې امام صاحبانو او خطيبان مقتدیانو ته دوی خلکو ته نو دا ډیر موافقه پروګرامونه دي او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب چې نور د حل لارې څه دي پرته له دې چې د روغتیا وزارت کار کوي نور د حل لارې څه دي خلک باید څه وکړي او څه د حل لارې تاسو ورته پیشنهاد کوئ چې د دغه ستونزو نه خلک را خلاص شي او بل اخره دغه ستونزې راکمې شي
ډیره مهمه پوښتنه ده په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبره دوام په هوي باید لوړ شي رسنۍ په دې کې ډیر ښه رول لوبولای شي چې دغه برنامه ترشت ورکي د دې توده ورکي ترڅو خلک وکولای شي ځکه په او سوشل میډیا یو ډیر مهم شی دا او اړ یو تر څو ګټه پر ځای کې لاسرسي لري نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کیدای شي ترڅو دوی په چلن کې تغییر راشي لکه دا مثال نه مو ویلې دوی وایي چې لاسونه پاک دي نو مایکروفون ښکاري حالت سي ستونزه رامنځته کوي
یعنی یو ځنه د حل لارې د چلن تغییر ده په هوای
دا او په هوای لوړول دي
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې راغلي خبرونه ته
له تاسو مننه
دوستانو دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکاري جوړه شوې ده تر بیا چې په نور خبرو کې تاسو بزرګ کزریګو تاسو په لاله سپارو خو وخت لري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام ایا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي
فکر کوم دا به مشکله خبره چاته موټر ورکول سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دل ناوړ استفاده کوي
ولی ځینې کسان د خپل دوست یا نور کسانو موټر په امانت اخلي
هغه یو مطلب دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي
بس غم دغه یو موټر لا راخسته او د سینو سره سینه در کوم بس ورک بس په دې جنجال سره خته دي نو
قدرمنو اوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنۍ او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلای شي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسول سره مرکه هم لرو زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ خوګو دوستانو په نورو هیوادونو کې خلک کوشش کوي هغه څه چې لري قناعت وکړي او خپل ژوند مخته یوسي خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا خلک دا هڅه کوي چې د نورو پام ځان ته راوړوي چې حتی په ځینو حالاتو کې د نورو خلکو شیان په امانه تخلي تر څو د نورو څخه کم نه وي د غوستلو کالو څخه نیولې تر نورو غټو شیانو ان تر دې چې ځینې خلک یا د ضرورت او یا هم د نورو مسایلو په منظور د خپل دوست یا خپلوانو موټر په امانت اخلي چې دا کار بیا په خپل ذات کې مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د بغلان ولایت اوسیدونکی فهیم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
داسې یو قصه د ما تر زوی و د خپل تر زوی نه موټر وغوښت. موټر د ما تر کز یو چیرې چکر زم یا کار لرم، بس شپې لاړ د موټر غلو تر وای، موټر یې غلو تر وای، موټر ورک سن. تقریبا د نن دوم کال د سکل نه دغه جنجال کې اختر سره د مسله حل کې نه کېږي. امان ته حتی دښمن ته سره وغوښت په خبره مندي هغه دا جنجال خپل سترګو لیدلی ده. بس هغه دغه یو موټر لا راخستې و د چکر لپاره د سینو سولې سینې در کوم. بس وری ک بس په جنجال سره خته دینو، بس خلک منځ کې ناشته یودري خدای جوړ شي. بس سل یو نیم سره په ټیکسی نیولې و ک هغه کار اجرا کړی و، هیڅ مشکل نه و، نه به دا جنجال و نه به دا پیښه مخترتله.
ځینې خلک بیا په دې اند دي چې د دوستانو ترمنځ ډیر صمیمیت هم د دې سبب کیږي چې خپل موټر دوستانو ته په امانت ورکړي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وایي چې د تل دوستانو څخه موټر په امانت اخلي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
همیشه چې ما سره خپل موټر نه پخوا موټر اوس مې دوه کلو کې نه سره سره خرڅ کړم د بعضې مشکلاتو، نو چې اوس هم لغمان ته کلي ته ځم یا نور مړي ژوندي ته ځم خامخا دوستانو موټر اخلم، ځکه چې زما دوستان الحمدلله ټول موټر لري. هغه یو متل هم دا وایي چې دوست نو کومې ورځې ته په کارېږي، یا خلک دعا کوي خدای امات راکړي ښه دوست هم ورکړي. نو زما ښه دوستان سره الحمدلله او زما دوستان ته الله تعالی ډېرې ورکړي دي. همیشه چې ځم دفتر نور ته زنګ وایم چې ماته موټر په کار ده، هغوی دم کور ودانې راکېره. داسې وخت راغلی ده تر دې حده چې ورته زه کله زنګ وایم ورته وایم چې ټانکي هم راته ډک کړه، تیل یې مصرفوم، بېخي که مشکل نشته ماته. نو که په زړه کې خفه کېږي هغه نشم ویلی، خو ظاهرا داسې دوی نه ښایي چې دوی خفه شوي دي، که ټکر یې کم که خراب یې کم ډېر داسې رانه شوي دي. خو الحمدلله بیا هم دوستان باید اعتماد کړي. ولې نه دا اوس هم که تاسو وایي تجربه په شکل ورته زنګ وایم دستي به ماته موټر دروازې شاته ولاړ انشاءالله.
یو مشهور متل دی چې وایي امانت ځمکه هم نه خیانتوي. هیڅ انسان د ټولو مسایلو له اړخه پوره نه ده، او دا حتمی پیښیږي چې څوک دې له چا څخه یو څه په امانت واخلي. خو بیا د امانت په ساتلو کې هم باید تر خپل توان هڅه وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی سلیم پوښتلی چې آیا دی د خپلو دوستانو موټر په امانت اخلي که نه؟ نوموړی داسې وایي:
په دې ورځو کې خو فکر کوم دا به مشکله خبرې چې چاته موټر ورکو، ولې چې جنایي جرمونه ډېر زیات شوي دي، ناوړه استفاده کوي. د دې دپاره یې نسم ورکوی، نهایت کوشش مې دا وي چې وایه نخلم. د دې دپاره چې مسؤلیت کېږي، جنجال پېښېږي، هغه هم په جنجال کې غورځي او زه هم، تر ډېره حده منفي کار ده. نهایت کوشش باید موږ دوستان باید دا وکړي چې خپله موټر ولري، او که هیانو نه لري ټیکسي شاري د موټر نه استفاده وکړي، مسؤلیت به کم وي، جنجال به آینده کې کم وي. شاري موټر نه استفاده وکړي، ټیکسي نه استفاده وکړي، بهتره ده. نو د خپل دوست موټر دی استفاده ډیر به ښه وي. یو څوک که بایسکل ولري، د نور له موټر سره دې نه پرتله کوي، یا ما بایسکل ورته مناسبه شاید نسبت له هغه بل چا موټر نه سي، مسؤلیتونه زیات. او یو عام متل دا وایي: پردی کار تر نیمه شپه وي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې د موټر اخیستل په امانت څنګه عمل دی، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نوم می وجوله نیازه ده، د کابل اوسیدین که هم دا خو اس عمل نه ده. باید په ژوند کې احتیاط وکړو، هر چې ته متوجه اوسو، تر څو نه بل چا ته ضرر رسو، نه خپل ځان ته ضرر رسو. د فیشان د مود له خدنه خلاص خپل بایسکل خپل غاغه غریبي باندې او چلنه د پردې شی باندې هغه وکړي، او پردې موټر باندې ځان خوشي، ځکه دا به نور ستونزې پیدا کوي.
عبدالمرید نورزاد د کابل: د بل چا موټر اخیستل دا صحیح دی؟ د ما په نظر دا صحیح عمل نه دی. بعضې خلک دي د بل چا موټر اخلي، پنجلکیانو په بل چا ټیم ورکې، دا صحیح عمل نه دی. د ما په نظر بعضې وخت انسان ته ناروغ پیدا کیږي، چې ناروغ ورا صحیح شفخانې ته د بل چا موټر واخلي، دا عمل صحیح دی. د مثبتې لارې لپاره موټر د بل چا موټر واخلی صحیح دی، او د منفي لارې لپاره صحیح نه دی.
نوم محمد یاسین ده، د لوګر ولایت حضر ولسوالۍ اوسیدونکی. که چیرته ضرورت مثال د موټر ته، یو سړی چیرته ځي پکې مبارکي ته، غم خاطي ته، واده لپاره، یا بل څه ضروري کار لپاره، د مریض د انتقال لپاره، نو موټر اخیستل بیا دې وخت کې ښه ده، خو چې احتیاط ورسره وشي، مثال موټر خراب نه شي، بیرته ورباندې امانت وسپاري.
درمنو اوریدونکو، دا چې د موټر اخیستل د ترافیکو د قانون له نظره کوم مشکلات جوړوي، او هغه څوک چې موټر په امانت اخلي او کومه حادثه کوي، څه سزا ورته تعین شوه. د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زمونږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست د حادثاتو مدیر حکیم بختیار سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
بختیار صاحب، ځینې وخت د کورنیو د خوانه یا د شخص د خوانه دغه موټر یو بل ته په امانت ورکول کیږي، هغه یا دوست ته ورکول کیږي یا همسایه یا د ضرورت په وخت کې. داسې موضوعات کله چې څوک د چا موټر په امانت اخلي او موټر کې پیښه کیږي او حادثه ترافیکي حادثه یعنی سرته رسیږي، د دې مسؤل څوک د خپل اصلي مالک که دغه کس چې موټر یې په امانت اخیسته؟
په قدمه اول کې مطابق د شپږ شپېتمې مادې د ولسم د قانون ترافیک د جادې څوک چې ډرایو کوي، ډرایور کوي، موټروانی کوي، هغه مکلفیت لري چې باید هغه په جاده باندې ورمرور کوي او هغه موټر د موټر مکلفیت لري. اول باید هغه په ادارې ترافیک مراجعه وکړي چې باید لایسنس پرمور ته وایي، جواز رندګي باید واخلي. وروسته له هغه نه هغه کپرنده سی وي چې دا خسړی ډرایور جواز رندګي نه لري او د ډراپ کوي، ډرایوري کوي خلاف د قانون، و د ته پرځن مطابق د ماده د شپږ شپېتمې او مطابق د یو لسم د فصل د ته داسې اجازات انسوي داسي څوک چې هغه یو میاشت له شپږ میاشت د اپس لري او د زرو روپو نه اله شپږ زرو روپۍ زیات د محکوم کیږي په جزا باندې.
یعنی که دا مالک د موټر هم وي چې دا لایسنس ونه لري هغه داس جزا ویني، او که البته یعنی که مالک د موټر هم نه وي، موټر امانت اخیستی وي، خو بیا هم ډریوري زری بل ته جزا نه ورکول کیږي؟
په دوه مرحله کې مالک دی یا متصرف دی واسطې نقلې دی مکلفیت لري چې د خبرې وي، آګاه وي، په علم لري، پوه ده چې دا ډریور لایسنس نه لري او جواز رندګي نه لري، د خپل موټر پردن کلیدی موټر و موټروان ته تسلیمي امانات یا شخصي یا غسر قومي روابط لري یا شناخت لري یا بل لري، مطابق ته دغه دوم جز باندې دی په 2000 افغاني ادای محکوم کیږي دغه مالک د موټر.
بختیار صاحب، کله چې یو څوک د چا موټر امانت تخلي او دلته بیا جرم سرته رسیږي، یعنی کوم جنایت وی یا قاچاق وی یا څوک موټر وهي، څنګه دغه بیا څنګه موضوع دلته بیا څوک مسول ده؟
یو خدای شته چې هغه څوک چې امانت موټر اخته څوک او د مالک موټر او تو تسلیموي، هغه ډرایور په مختلفو جرایم باندې پرده به مواد مخاطری یا قاچاق په بعض مسایل باندې به جنایت، هغه جرم جنایت بلل کیږي، هغه کېدای شي پردن تاسو دی د جنایي او د مواد مخدر چې هغه ځانته مقررات لري یا پردن اختطاف کوي یا قتل کوي یا د مسایل کوي هغه بیل مسایل دي.
د هغه کسان دوپاره چې موټر خپل نه ده او موټر په امانت اخیستوي او بل اخره حادثه کیږي، د ټرافیک ریاست او قانون کوم جزا ورته تعیین کړی دی؟
مطابق د فصل دی سلرمی او 1555 کود اجازه نه وي ماغه موټر رسیدلې ده. هر وخت مالک یا متصرف د خپل موټر په خبر ده چې با وجود علم بنه شخص چې ونه سره خبر ده چې فقید جواز رانګی سي لایسنس نه لري، هغه اجازه ورکړي دا موټر وچلوي، په دغه جریان کې دا سړی دا موټر ورکی، په دغه جریان کې دا سړی زی موټر وانی ډرایو کوي، ډریوري کوي، د حادثې ترافیکي مابین تراوړي، وا ساتي ترافیکي مابین تراوړل په دې کې مالک یا متصرف د موټر سکل دی موټر ورکړي دا ډریوري وکي او متصرف دی پیلي دی موټر سره مالک دی موټر ده، هغه دی 15000 افغانۍ نه اله 15000 افغانۍ محکوم په جزا باندې کیږي.
یعنی دا جزا تعین شوی ده هغه کسانو ته چې البته هغه خپل موټر بل چاته ورکي په امانت.
او چې امانت موټر ورکوي او هغه سړی ډریور نه ده، موټر وانه ده، په ډریوري باندې بلادت نه لري او حادثه ترافیکي کوي، په دې کې پیخه راځي، په دې مابین کې پردن یا مجرو یا پردن هر ماتون یا پردن د برده باندې دغه ماده تطبیقیږي.
او بل خبر دا چې تاسو ویل هغه کسان ته څه چې باید خپل موټر چاته په امانت ورکړي کوي نه کی
موټر امانت ورکول حالاتونه ډیر لري، ول په تسره د سیاسي سړی ډرایور وی لایسنس ولري، جواز رندګي ولري، په قانون ترافیک باندې پوي ما مشکل نه لري.
او هغه څوک چې مثلا جواز نه لري لایسنس نه لري، هغه ته موټر په امانت ورکول
دا خلاف د قانون دی.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خې چاره.